سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایم و دازادی رادیو دقی سارانی خبری مجله تخراغ لاستوائیم نن یک شنبه ده ده چوار لسه و تلورم کال ده مرغومی دولسمه ده دوزروش بگشتم کال ده فبروری لمره پیل پا خبرونو کهو د راتلونکي 415 کال د حج لپاره افغانستان ته د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې وی خبري ونډه ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سا کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,400 افغانۍ فیس ورکوي چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غل ورکړي چارواکي ویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمه ده حج مراسم په څکم څلور و نورو میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پاڼه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوې وې. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته. ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او صابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټرو لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانشار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونه د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د ځنې خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا وروستۍ څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سربېره ګڼې جټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 2-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپل لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا ور به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي ځکه ورسره تیوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون همغږي بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورځ تیر کړه. د مرکز کوټي په شمول په 12 خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکتر لګه چلیرو شته پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړل شوی وو. د کوټي ملکی روختون ته د شنبه ورځې د بریدونو ګڼ ټپیان ورول شوی وو. لډلې 34 کلن عنایت الله فرانس پرستویلی
فایر شروع تا هر طرف دوڑ مچ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے وہ
ڈزی پھیل وے خلق ہر خوا تختی دل یو پولیس مڑو یو ٹپیو دیو بلگری پمرست ما ٹپی پولیس پور تا کڑاو فوزی مرکز تا می ویوڑ کلا چلو فوزی مرکز راو وتم زام پمرمے ول گید ما ٹپی
تو مجھ میں گولی لگ گئی
د پاکستان فوز بیا ویلی د امنیتی زوکونو او پولیس په جوابی بریدون او تصفیوی عملیاتو کې لکتر لگا دو نوی وسلوال بریدګر چې پکې درې ځان مرګ یم لکون کې هم شاملو وژل شوې دي د غبریدون مسولیت بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو په غاړه اخیسته دا ډله او ورسره تړلې مجید بریګډ یاخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتي ځواکونه وژلي په بریدونو کې د وژل شو او ټپیانو له کورنۍ او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وژل شو غچ به واخلي د بوکتی او نقوی هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډیر لاس پلاس کیږي چې د یو قرباني له کورنۍ سره په جړغونی غږ خبرې کوي د آزادی اروپا د مشال څنګه د خبريال راپور په اساس د کوټي په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند وو لارې تړل شوې او ځای پر ځای اف سی ا سره د ځواکونه ولاړو چې لاملې د مرګ ژوبلې کار شمیر نه معلوميږي وسلوالو د کوټي په هزار گنجې د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نور دولتي ودانیو بریدونه کړي همدارزه بلوچستان ایالت په نورو سیمو لاغې ډلې نوشکي ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنیکي هم پر امنیتي سرتیرو حملې شوي په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه بریدونه او چاودنې وشوې چې د پاکستان پوځ د جمعې پر زیدا وکړه په بلوچستان کې عملیات کړي او لکتر لګي یو څلوریخت بریدګری وژلي د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکس پاڼه لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي نو موړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حده خراب نه و لیدلي بلوچستان که څه په طبي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی ایالت ګڼل کیږي بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند له ملاتړ برخمنې وسله والې ډلې چې دوی یې فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي ازادي راډیو د دې خبري مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي زه صفي الله ستانک زایدرنه اجازه غواړم
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی انټونیو ګوتریش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې د غراس په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی ډیر اړین دی یو شمیر سیاسي شنن کې وایي چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت درمنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملی طرح وړاندې کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي انټونیو ګوتریش د سرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې کړي او زیاته کړي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن دي
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن پاتې کیږو لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی بې ساري اهمیت لري
انټونیو ګوتریش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته ګوتریش څلورم موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو هغه وویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نهیلی شته مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخي اړینې دي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي شمنتیا له لارې تامینېدای شي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملی پلان وړاندې کړي. لډلی حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید افغانستان په قضیه کې د شکیل هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دي.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به
د طالبان حکومت څخه ټول شمول نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خدا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې ډېری اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ و بالا او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بیکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لوري ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړې او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل
او که سرشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. دوی د راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او د حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورته د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ضایع شویو مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
گزارش ها بسیار عینی
د سیګار راپورونه تر ډیره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ نه درلود. خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کیده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایل ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کیده، ځکه د وخت چارواکي تر ډیره پکې دخیل وو.
دخیل بودند دې پروسه.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازي یو اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو یې تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کیدل او په خبرې د لارې با په افغانستان کې د فساد مخاطر یې اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې و. کتوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسیدو په اړه په خپل خبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغیز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هیواد تر ټولو لوی تمویلوونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړي، یا د ادارې ادعا کړي چې طالبانو له دغه مرستو ګټه پورته کړي، خو طالبانو مخکې دغه ډول ادعاګانې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسیدي. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پښتونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو پر راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسیره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ترانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي او یا نه ساتي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویې ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان دپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا دپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندرو څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځېږي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوزر ورکولو تضمین پوي. ده
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو، د دوی له سیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10مه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانه هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم، یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ ډېری خلک له بېوزلۍ سره مخ دي.
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 9مه په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی، لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې شویو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې دې بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره یو سلو نوي میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته شوي موسمي ناروغۍ زیاتې شوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغیزمن کړل.
افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د دې وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپلو دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د کابل ښار یو سلمان چنی غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیري او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره یې د وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیري او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیري شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل ښار په شاشې سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. د ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ډول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلند له ویرې سلمانانو ته لږ مراجعه کوي.
کار ته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپله هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بیلابیل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپل ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کاتینو سیمې اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي په هر سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانۍ په سلمانۍ ګرځي، نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چس پکې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف اسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خرایلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړوونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی پا کالدارو مانی پینزل ساوه چوار لساوه تر دوول ساوه یا کم نرخ وست پا یو سلاویه افغانی دی تا دریا کال مخته نزمر مثلا چی کود رانیوس انبار رانیوس یوه گونی انبار پا پینزنیم زر افغانی دی تا دمزکی کم مسارب چی دی پا دا خلقه یا اڑی پا تکترانو یا جوڑی پښپار زره کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری پوسولاړي مداخل ګډیر تنگ ډیر فازاب دي.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دا غزما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسیږي خو ډیره به شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصت وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږیدلم په 1944 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله. یوه علمي کورنۍ وه، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې مې د پلار دن لکه لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو وم چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دې راوتته راغلو، بیا پسې هلته ویلو، دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګایللې دي او په خپل به لیدلې دي.
نو په روزګان کې خوندې ته چې ماشومان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل.
بل ډیر زیاته غرنۍ و او د خوندې چې و د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبونه ته یا خوندې ته چې په خلکو سایکلونه باندې ستل الته د خرو راواز دا وخت چې سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیر ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و.
کلمو چې په خوندې کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مونږ په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مطرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کوي؟ دا زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل نو یا وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته دا خبره په ما هم ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړ. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرک همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نورې په څه ټیټله خپله امره کړل او مخه تور خاور ته سا چیرته زی او ته چې لما پختی ته وایا ته چې لما پختی ته وایا اوریزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خونخورې هڅه ووري سوی د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پرې تمام وي چې وښی تیر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته زی او غمې د زانګو د وخت ملګری دی غمد زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړي خو ل خپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله او چې رښتیا درته هم په دا شیر په لیکونو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشي ما هغه سوچ چې بل څه دی
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پښتو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پریوی د لړمې شوې و ټولګه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مو خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی خپګان
بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته دی وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی واستغانو کسانیم سي ش مسه اندغه سي نورو ډېر زیات وسته ډېر دغه کوي زما په مجموع باندې ډېر ښه سریزي ودی کدي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښو دا راوسته تاکل کې په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو او ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوی په دې دی چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دي لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانیم چې دي دا نو خاون کی ماته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوان یې ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو امدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه ده چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی نو په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوې دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سګ د مخې ته ورځي او دا د تېر باسي د سګ تر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سګ هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 ما غوښته زنه دغه د سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لا کای زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړی ده کنه نو دغه څه یو دغه په برواز چې ما د پاتلون ډیره غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کې څه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شي چې په تنه نه شي کولای وړه اشتباه چې وکړ نو ټول کې سې د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل غیظ نسبت د هغه نه ډیر دی لاندې کې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لاندې کې څه مګر هم ته بیا ته عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکل سم چې نه دی زیات اثر لري او نور به دا ماغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کې څه خو دی هغه به ټول کې مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټر خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وو، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. د د تلویزیون رامو ټول دي پرې وته چیرې او د پلان پر ځای په دې کې دولس کې د یالس تلویزیون رامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چې ته چارو اپونه دا افغانستان په باندې اوسنۍ پولي د کمپیوټر اساسات دا شیان مې درشي. بل دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړ دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکل کړی دی هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای پمني وکي.
نو شعر وسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
کم خوگی گی داستا پتلو بنی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو بنی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
جانان یا من خاطر و خیامات
خبره کبھی ہم خوگی کی وہی دمرہ نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی کی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی کی داستان پتلو منی چی کورم کل چم خوگی کی آواز زنیم چی اختر شوی لالا جواهر ما خدم دانه یونگه تر شوی لالا جواهر ما خدم دانه